درانو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه ماج ملند سلامونه ومني دا ساتي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدی شیبه پیلېږي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي د نن ورځې د خبرونو پایلم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریځ په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ولیعهد سره کتلي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریځ په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر وباله او ویل چې ډېر ضر به د بېلابېلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د څرګندونو پر مهال وویل د افغانستان په اړه یوازې دا خبره کولی شي چې متحده ایالات د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج ډېر له نږدې څاري او په دې اړه به له لږ ځنډ وروسته یو بیان هم خپور کړي. ښاغلی پامپیو ونه ویل چې دا بیان به څه وخت خپور شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. تماده چې د تاوتریخوالي د کمولو د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک کړه او ورپسې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. ارګ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شوی ښاغلي غنی تیر ماښام د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو له مسؤلینو سره په کتنه کې وویل چې د سولې حیاتي پروسه هم فرصتونه او هم احتمالي خطرونه لري خو حکومت له فرصتونو د ښې استفادې او د خطرونو د مدیریت لپاره پوره چمتووالی لري. دا ارګ خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله او زیاته یی چې د سولې مرکزی پلاوی په بین الافغاني خبرو اترو کې باید مؤثریت او واحد دریز ولري او صلاحیتونه به هم د افغانستان دولت ټاکي. په شمال کې ډیر 209 شاین کلی وردوایی د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د شاین کلی وردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته وویل د عملیات د قیصار ولسوالۍ په صوفي کلا او نورالی سیمو کې شوي او په ترڅ کې د کلی له طالبانو تصفیه شوي.
افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د سیمې تلاشي کړي او نن شپې په هم په دې دوه کلیو کې پاتې شي او پاتی تورستان چې پدی کلیو کې ډیره وو لسیمایي تختیدلې دي.
د شاهین کلی اردو ویان همدا راز یادونه وکړه چې د شاهین یو سلودیار لسپنوم د عملیات د پرون راي سپایل شول ولا هم دوام لري. د خوست د تنوی ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه موادو پر پلور او پیر او کارولو ناغه ولګوله. قومي مشرانو او ځوانانو پرون ویل که څوک په دې ولسوالۍ کې له دې پرېکړې سرغړونه وکړي نو 100,000 افغانۍ ناغه به ورکوي او ولس به هم قومي او کلیوالي اړیکې ورسره پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا په استازیتوب اجمل ایوبزی ازادي رادیو ته وویل چې دا پرېکړه د تڼیو څلور واړو قومونو کړي.
څلور کومه تڼۍ دا پرېکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسی یو لک افغانۍ به جریمه ونه وخلي. هغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړي په ژوندي باند وي هغې سره به سیک سلوم نوسته وي لوړه نه کړي.
له تڼیو مخکې د خوست اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالیو قومونو هم د روانې اونۍ په سر کې دې ته ورته قومي تړون وکړ او ژمنه یې وکړه که څوک مخدره مواد وکاروي او یا یې په پلور او پیر کې برخه واخلي نو له قومه به شړل کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړي. پامپیو د شاهزاده سلطان هوایی اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې څو زره امریکایي پوځیان پکې دیره دي هم ولاړ. پامپیو له دې اډې څخه د لیدنې پر مهال وویل چې هلته دیره ځواکونه دفاعي خصوصیت لري او یوازې د ایران د احتمالي اقداماتو د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي. پامپیو د ملک سلمان له زوی ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره هم وکتل. پامپیو ریاست له رسېدو مخکې وویل چې د ابل سعودي چارواکو سره په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې په دې هېواد کې د بندي امریکایي وګړو او د هغو امریکایانو په اړه هم خبرې وکړې چې له سعودي عربستان څخه ممنوع الخروج اعلان شوي. دا روسی هوایی ځواک او ترکیز ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم ښکیل کړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې د رپورټ له مخې پرون د فبروري په 10 نیټه د سوریې شل دولتي سرتیري د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې ووژل شول. روسیه او ترکی چارواکو تایید کړي چې د ادلب په شمال لویدیځ کې په دې جګړه کې 11 حکومت پلوي سرتیري، 14 د ترکیې پلوي وسلوال او 2 ترکی سرتیري وژل شوي. په روسیه کې د جګړې د اړخونو د پخلاینې مرکز په یو رپورټ کې ویل چې په دې جګړو کې د روسیې د هوایي ځواک سو چلی رشتول الوتکی هم برخه درلوده او ترکیه چې د وسلوالو یاغیانو ملګری ده هم ځوابي حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت ادعا کړې چې د سوریې 50 دولتي سرتیري په دې حمله کې وژل شوي. او وروسته لدې چې په ایران کې د کرونا وایرس د مواردو رپورټ ورکړل شو، عراق پرون لدې هیواد سره خپل پوله وتړل. عراق لدې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وي. ایراني چارواکو پرون د فبروري په 10 نیټه رپورټ ورکړ چې درې نور کسان هم په قوم خار کې په کرونا وایرس اخته شوي. په کوم کې له دې و ورځ مخکې 2 کسان چې په کرونا وایرس اخته وو مړه شول. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا رپورټ ورکړی چې په دې ښار کې د دیني مدرسو په ګډون ټول ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. د ایران د روغتیا وزارت پرون وویل په دې ناروغۍ چې لومړی په ډسمبر میاشت کې د چین په مرکزي ولایت خوبای کې څرګنده شوه، د روغتیا نړیوال سازمان یې نوم کووید 19 په نوم یا کې خود 15 کسان اخته شوي. په دې کې هغه 2 زاړه کسان هم شامل دي چې چهارشنبه په ورځ د دې ناروغۍ له کبله مړه شول.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتي ګریډ له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي دي: کابل اسمان برګ، لوړه درجه 9، ټیټه 0. هرات اسمان برګ او باراني، لوړه درجه 15، ټیټه 2. کندهار اسمان برګ، لوړه درجه 40، ټیټه 3. مزار شریف اسمان برګ، لوړه درجه 14، ټیټه 1. او جلال آباد اسمان برګ، لوړه درجه 40، ټیټه 1.
خان محمد سیندو دا هوا د حالات واټخلې دروابرو. دوستانو، زموږه آزادۍ رادیو ناوړی او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله ته وکی وړاندې په دې خبری مجله کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅې زیاتې شوې دي، لسګونو دینی عالمانو چې ښځې هم پکې وي د سولې په مسله خپلې سلا مشورې پرون له ولسمشر اشرف غني سره شریکې کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله په افغانستان کې د ننه بې ځایه شوي. د تخار، فاریاب، هرات او پنشیر ولایتونو اوسیدونکو د البته یو شمیر اوسیدونکو د عبدالله د حکومت د رامنځته کولو د پریکړې ملاتړ وکړ. د دې ولایت اوسیدونکي په ډله ییز ډول سړکونو ته راوتل ویل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د پایلو وروستی اعلان ورته د منلو وړ نه دی. خاطر پردیس په دې اړه بیا نور جزئیات درته وړاندې کړي. همدارنګ دا اوري چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمېر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ. د دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لسګونه دیني عالمانو چې ښځې هم پکې وي د سولې په مسله کې خپلې سلام مشورې له ولسمشر اشرف غني سره شریکې کړې. دوی پرون پارک کې په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په هڅو کې باید له پوره دقت څخه کار واخیستل شي او هیڅکله دوی داسې سوله نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پیل ته لاره اواره کړي. د غونډې ښځینه ګډونوالو د ښځو پر شرعي حقونو ټینګار وکړ. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
یو سلو شپږ دیرش تنه دینی عالمانو چې دیرش میرمنې هم پکې وې په خپلو کې له دوه ورځنیو سلام مشورو وروسته پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره وکتل او د سولې په برخه کې خپلې سپارښتنې ورسره شریکې کړې. د عدلیې وزارت موین او د هیواد د عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې غونډو کې حاضر و تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر هغو سپارښتنو رڼا واچوله چې د دینی عالمانو ولسمشر ته وړاندې کړې. د حلیمی په وینا دینی عالمانو له ولسمشر غني څخه وغوښتل چې داسې سوله دې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پیلامه وي. ښاغلی حلیمی د دینی عالمانو غوښتنې په لنډی سره یادې کړې.
یوه مهمه سپارښتنه دا وه چې هیڅکله موږ هغه سولې ته نه شو تللی چې هغه خدای نه خواسته د بل جنګ پیلامه وي. د مذاکراتي ټیم په ارتباط باندې سپارښتنه دا وه چې با تجربه مؤثر صادق کسان دې تعین شي. دریمه غوښتنه دا وه چې په صلح کې باید ګذشت وي او په بین الافغاني مذاکراتو کې کوشش وکړي چې یو بل ته زغم ولري او په حوصله مندۍ باندې خبرې واوري. څلورمه نقطه به بیا هم د خوندو شامله کړم چې خوندو هم دا وه چې موږ اسلامي حقوق واړو. هر هغه حقوق چې هغه موږ ته اسلام را کړی دي امید مو دا ده چې له هغوی نه محروم نه شو.
د حلیمی په وینا ښځینه دینی عالمانو ولسمشر غني ته وویل چې د طالبانو له راتلو څخه ویره نه لري او حجاب هم د افغانستان له مشروع ملي ارزښتونو څخه دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه وضع کړي وو، خو د دوی د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښاغلي حلیمی په وینا ولسمشر غني په خپلو سرګندونو کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی به مختصر وي، خو د ښځینه او نارینه دینی عالمانو په ګډون ګڼ سلاکاران به ورسره وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وی دینی عالمان چې د تیرو څو لسیزو په بدلونونو کې مهمه ونډه درلوده د سولې په هڅو کې هم خورا مهم رول لوبولی شي. پوهان سپای له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي.
مذهبي علما رول په دریمه نړۍ کې بیا په افغانستان کې چې تیر څلوېښت کلونه د کمونیزم په ضد مبارزه کړې، جهاد کړی دی او هغه کامیابۍ ته رسولی دی، او اوس دولت او جامعه د هغه چا سره لاس ګریوان دي چې هغه دې علماو شاګردان دي. چې د علماو خپل ونه مني دوی به هم ناکامه وي او هدف ته نشي رسېدلی.
ولسمشر اشرف غنی په وروستیو څو ورځو کې د هیواد له ملکی او پوځي چارواکو سره د سولې په اړه د سلام مشورو لړۍ پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د پنن سبا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک مخکې په افغانستان کې د تشدد د کمولو اونۍ پیل شي او په دې پسې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوې دي. خاطر پردی سی په اړه نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنۍ بې ځایه شو وګړو د ستونزو د حل لپاره په وی تګلارې کار پیل کړی. د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخی د پنځشنبه په ورځ د بې ځایه شو لپاره د تګلارې جوړولو په پار جوړ شوې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال جګړه او اقتصادي ستونزې د افغان وګړو د بې ځایه کېدو یا هم مهاجرت لپاره دوه عمده دلیلونه یاد کړل.
د ملي یووالي د حکومت په تیرو 15 کلونو کې موږ 4 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوې درلودې چې لامل یې
دغه شمیره 2 میلیونه تر اخته شوی چې ډیره بیرته خپل سیمه ته ګرځیدل
برداشتن به مناطق اولیشان.
د نوموړي په خبره د افغانانو کورنی بيځای کېدل او کډوالي وس یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړیوالو ډونرانو لپاره هم د پاملرنې وړ موضوع ده. د برابر شوی تګلارې لمخې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بيځای شو وګړو د بيځای کېدو څرنګوالي او د ستونزو څېړل تر بحث لاندې وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر همدا شنوی د کورنی بيځای شوی او د ستونزو د حل لپاره نه یوازې افغان حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم شمنه ده.
په تیر 2019 کال کې موږ شاوخوا 50,000 کورنۍ درلودې چې بیرته خپل سیمو ته ګرځېدلې دي او په دې برخه کې د مالی وزارت د کډوالو له وزارت سره 1,60,000,000 افغانۍ مرسته وکړه چې دغه کورنۍ بیرته خپل مینو ته وګرځي او دغه پیسې موږ ته د احتیاط له کوډه راکړل شوي دي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې تېره ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو لپاره د 23 میلیونه ډالر مرسته اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږه غل ازادي راډیو نه اوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله تقوا کی اوس پر شو دي ته چین لړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفول استانګ زیورته کتنه کوي.
د آنلاین اوپن دیموکراسي خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې په افغانستان کې به سوله د طالبانو لپاره بریا او د لویدیز لپاره ناکامي وي. د مقالې په پیل کې راغلي پر طالبانو د متحده ایالاتونو د ټولو فشارونو سربیره دغه ډله لا هم قوي پاتې ده. لاندې یو پوښتنه هم شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ څومره د سولې د معاملې په اړه جدي دی. خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د ورځني کمښت د موافقې په اړه هم لیکلي او دا چې آیا واقعا همداسې کیږي که څنګه. آنلاین اوپن دیموکراسي لیکلي معلومه نه ده چې ترامپ او د هغه نږدې کسان په واقعیت د یوې معاملې غوښتونکي دي. د خبرونې په لیکنه له دې سختۍ ورهاخوا آیا لنډمهالی اوربند به د دوامداره سولې لپاره لار پرانیزي، داسې سوله چې پکې بشري حقونو ته درناوی پکې تضمین شي. د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت د دغه هیواد نړیوالو متحدینو ته لومړیتوب لري. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي په افغانستان کې د دوامداره سولې ټینګښت غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالب مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت موافقه نهایي کړې. دا موافقه د دایمي سولې او اوربند د ټینګښت پیلامه بلل کیږي چې تمه ده د فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د ورځني پروسې په بریالي کېدو سره لاسلیک شي. لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکلي که چیرته په افغانستان کې د امریکا او طالبانو نښتې وشي د دوی ترمنځ موافقه ماتوي. په دوام کې د بیلګې په توګه یوه قضیه راوړل شوې چې څنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ په تیر نومبر کې یو لنډکی اوربند ژر مات شو. ورسپانې لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د زابل ولایت په درې ولسوالیو کې تیر نومبر یو لنډ اوربند وشو چې ژر د نښتو په بیا پیل سره مات شو. دا غیر رسمي اوربند د طالبانو له درېو لوړپوړو قمندانانو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د یو امریکایي او یو استرالیایی استاد د مبادله په خاطر ټینګ شوی وو. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کې هم تبادله وشوه خو د دواړو لورو ترمنځ باور مات شو. تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت د ورځني نهایي شوي تړون لپاره هم د چارواکو په خبره دغه شرط ایښودل شوی چې طالبان به له بمی چاودونو او انتحاري بریدونو لاس اخلي او د امریکایي او افغان پوځیانو اډې به نه پنخه کوي.
دا تخار، فاریاب، هرات او پنشیر ولایتونو کې یو شمیر خلک د عبدالله د حکومت د رامنځته کولو د پریکړې د اعلان په ملاتړ راوتلی و. عبدالله وروسته تر هغې د خپل حکومت د جوړولو پریکړه وکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون محمد اشرف غنی د ولسمشریزو ټاکنو بریالی نوماند اعلان کړ. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
نن پنځشنبه په تخار، هرات، فاریاب او پنشیر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې په ملاتړ سلګونه خلک سړکونو ته راوتلي وو. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې دغه پلویان وایي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له لوري وروستۍ اعلان شوې پایله د منلو وړ نه ده او د عبدالله په مشرۍ د ټول ګډون حکومت د اعلان له دریځ څخه ملاتړ کوي. په فاریاب کې د دې لاریون کوونکو د تنه ګډونوال ازادي راډیو ته وایي.
نن د فاریاب خلک د ډاکټر عبدالله د بریا جشن مانځي. د فاریاب له ګډ ګډ څخه خلک دې حرکت ته راغلي او د پاک رایو په اساس ډاکټر عبدالله د دې ټاکنو بریالی دی. زه د میمنی ښار اوسیدونکی یم. زموږ د نن ورځې راټولېدل ډاکټر عبدالله عبدالله د بریا لپاره دی. ډاکټر عبدالله د پاک رایو په اساس د دې ټاکنو بریالی دی.
شفاف مردم متدین و ملت بزرگ افغانستان به وجود آمده.
په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو شمېر پلویانو په تخار ولایت کې هم د عبدالله عبدالله د اقدام څخه ملاتړ وکړ. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې د کمپاین مسؤل پیر محمد خاکسار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
نړیوالې ټولنې که څارونکي نو د خلکو رایې ته احترام وکړه او حق حقدار ته وسپاره.
په پنجشیر ولایت کې هم د عبدالله پلویانو په ساتونو ساتونو عمومي لاره تړلې وه او په نڅاګانو یې د عبدالله دغه اقدام وستایه. هغوی د عبدالله عبدالله تصویرونه هم د ولسمشر په توګه د دې ولایت په عمومي دروازې او ځینو نورو برخو کې وځړول.
دلته راټول شوي وو د ډاکټر عبدالله تصویر مو دلته پورته کړ او ډېر ژر به ولایت مقام کې هم د هغه تصویر وځړو.
بلخوا ته نن پنجشنبه پکتیکا ولایت کې یو شمېر اوسیدونکي په یوې ولسي غونډه کې راټول شوي وو. دوی د ولسمشر غني له بریا او امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ.
نن ورځ د پکتیکا د غیرتي او باهمته ولس دلته لارغون یا جلوس یا یوه مظاهره راوتلې ده د اشرف غني د بریا په باره باندې. اشرف غني خپله بریا په اخلاص سره ګټلې ده او اشرف غني یو بریالی ده او د افغانستان د رئیس جمهوریت دپاره یې مقصد خپلې رایې پراوړي.
نو باید ورته ولري خو رایې د دوی کمې دي. د اشرف غني رایې پی زیاتې دي، خلکو رایې ورکړې دي. نو داسې خو نشي کېدای چې یو سړی رایې نه وګټي ته غوړ سړی زم باچا کېږم.
په همدې حال کې د هرات څخه د ازادي راډیو محلي خبریال راپور ورکړی چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ملاتړ کوونکو د عبدالله عبدالله وروستی دریځ په ملاتړ پلي کاروانونه جوړ کړي وو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیر سې شنبه ناوخته د ټاکنو د وروستیو پایلو په اساس محمد اشرف غني بریالی اعلان کړ. خو ډاکټر عبدالله عبدالله د ولسمشر غني پر وړاندې ځان بریالی اعلان او راتلونکو څو ورځو کې د ټولګډونو حکومت جوړېدو خبره هم وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ څخه، د امریکا د خزانې وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمېر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن عمومي انتخابات کیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې دوی چارواکو د ایران خلک د خپلو استازو د غوره کولو له اساسي حق څخه محروم کړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
متحد ویالاتو د ایران د شورای نگهبان پر 15 چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران د ملي انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. د امریکا د خزانه وزارت دا اقدامات پرون پنجشنبه د شورای نگهبان او د دې شورا د انتخاباتو د څارونکو کمیټې د غړو پر ضد داسې مهال اعلان کړل چې په دې هیواد کې نن انتخابات پیلېږي. متحد ایالات وایي شورای نگهبان هغه کاندیدان چې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پالیسۍ نه تعقیبوي بې صلاحیت کړي دي. په هغو چارواکو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د شورای نگهبان د منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی په ګډون 15 کسان شامل دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلي هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره په ترڅ کې وویل ایرانی چارواکو له خلکو څخه د خپلو استازو د غوره کولو حق اخیستی دی.
Iranian people know that tomorrow's election is political theater.
د ایران خلک پوهیږي چې د جمعې د ورځې انتخابات سیاسي ډرامه او تشپنامه دي، ځکه حکومت نیمایي کاندیدان بې صلاحیت کړي. ملیونونه ایرانیانو پریکړه کړې ده چې په کور کې پاتې شي، ځکه پوهیږي چې دوی په دې بهیر کې حقیقي رول نه لري. ایرانیان آزاد او عادلانه انتخابات غواړي. متحد ایالات به د هغو ایرانیانو رسوا کولو ته دوام ورکړي چې له خپل صلاحیت څخه د ایران د خلکو د حق د تر پښو لاندې کولو لپاره کار اخلي او هغوی له خپلو اساسي ازادیو محروموي. ښاغلي هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې څلورو نورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې یو محمد یزدی دی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و او درې نورې عباس علي کت خدایی، سیامک راپایک او محمد حسن صادقی مقدم دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې له 2000 زیات کسانو ته په پارلماني انتخاباتو کې د کاندیدیدو اجازه ورنکړه او د پارلمان اوسنی نوی غړي یې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم کړي. په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې له دې پروسې څخه 9000 کاندیدان ایستل شوي دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن وایي د ټرمپ اداره به په ایران کې د رژیم دورانکارې اجنډا په ګټه د انتخاباتو انحصار ونه زغمي. منوچن پرون د فبروري په 16 نیټه په یو جلا بیان کې ویلي د بندیزونو اقدام هغه جګپوړي ایراني چارواکي رسوا کوي چې د ایران خلک په آزادۍ سره د خپلو مشرانو له غوره کولو څخه محروموي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی تر ورو. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریځ په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی د اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر بللی او ویلي چې ډېر ژر به د بېلابېلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. په شمال کې دیرا د 209 شاهین قلی وردو وایي د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خوست تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه یي موادو پر پلور پیر او کارولو ناغه ولګوله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړې دي. پامپیو د شاهزاده د سلطان هوایي اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې 2000 امریکایي پوځیان پکې دی ردي هم لاړ. د روسیې د هوایي ځواک او ترکیې ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم ښکېل کړي دي. او وروسته له هغې چې په ایران کې د کرونا وایرس د مواردو رپورټ ورکړل شو، عراق پرون له دې هیواد سره خپل سرحد او پوله وتړله. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وې. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. په څو شیبو کې به زما همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبري مجله، یعنی درې نیم ساعته خبري مجله به درته وړاندې کړي. خو تر هغې مخکې واورئ د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
نومې له هم ده لیسانسیم په انګلیسي ادبیاتو برخه کې مې ذکر کړی، هم درنګ په ژورنالیزم په برخه کې مې لړن مهالي او ګل مهالي کورسونه لوستي له هیواد بهر.
ډیره مننه. تاسو وایئ چې انګلیسي ادبیات مو لوستي، درته وایئ چې څو ژبې مو زده کړې؟
ما خپل درې ژبې زده: پښتو، دری، انګریزي. په اردو مې څه نه سپېږم.
که درته وایئ چې کله خوب ویني، آیا په انګلیسي او اردو ژبه دې خوب لیدلی؟
نه، ځکه چې دا یو فطرت دی. خپوړې مکړي هغه محیط و چاپېریال و دم ډېر تاثیر لري. په خپلې وینې کې خپله ژبه نغښتې وانتوي کنه، یو طبیعي اغېز لري.
یعنی خوب په کومه ژبه ګوري؟
یا سړی احساس کوي، یا چیرې ځي، یو څه ګوري، یو چکر ته ځي، یا خوري، یا پاسه ناسته، نو طبعا په خپله ژبه.
اوس درته وایه چې زده کړې په مورنۍ ژبه څومره مؤثرې تمامېدلی سي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. په مورنۍ ژبې زده کړې تر ټولو په اوس وخت کې اړینې او مهمې دي، ځکه چې سړی چې په خپلې ژبې زده کړې چې کوي ډېر راحت وي. ډیر ورته اسانه وي، ډیر په اسانه سره زده کولای شي، په ډیر اسانه سره افهام او تفهیم کولای شي.
نن د مورنۍ ژبې د ورځې په نوم نومول سوې ده، په دې اکله تاسو څه پیغام لرئ؟
له دولت څخه، له پوهنې وزارت څخه، او د افغانستان هغه چارواکي چې په دې راس کې چې دي یا مسؤلیت لري، ریسپانسیبلټی لري، باید دې ته زمینه سازي وکړي چې هر وګړی، هر فرد په خپلې مورنۍ ژبې زده کړې وکړي.
بله،
ترې هر وګړي د حق دی. زموږ او تاسو نورستاني ورونه، بلوچ ورونه، ګوجر ورونه یا ازبک ورونه اوس هم دوی هغه په پښتو یا په دري زده کړې کوي، نو باید دوی د پاره په دې برخه کې زمینه سازي وشي چې دوی ته پوز بکی یا بلوچی یا پرې برخه کې کار وشي، د زده کړو زمینه سازي ورته وشي، تر څو خپل مورنۍ ژبې زده کړي وکړي او راحت وي.
بله، ډېر مننه ځوان دی.
کور ودان تاسو نه مننه.